امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم ستاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل کیږي خو تر هر څه مخکې د مهمو خبرونو لنډیز واورئ
جمهور رئیس اشرف غنی وایي هیڅ قوت د افغانستان د ملي هدف مخه نشي نیولی امریکا پاکستان ته خبرداری ورکړی دی چې د تروریزم په خلاف کمزورتیا به ورته قیمته تمامه شي او جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمهوري غوښتونکو وکیلانو او د خپلې کابینې د غړو سره په کم دیوید کې په یو لړ مسایلو غږیږي
په دې خبرونه کې به تاسو پر خبرونو برسیره دا رپورټونه هم واورئ په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي په یوه میاشت کې د پاکستان د افغان مهاجرو استل عملی نه دي
دغه تصمیم اوسنی حالت کې غیر عملی دی
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي غواړي افغانستان د پولادو په صادرونکو هیواد باندې بدل کړي
یوازې د ارجګک معدن 2 میلیارډ ترسه
خو اوس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته ویان د زبا خادم
السلام علیکم درنو اوریدونکو جمهور رئیس غنی وایي هیڅ قوت د افغانستان د ملي هدف مخه نشي نیولی جمهور رئیس اشرف غنی د خان سټیل د وسپنې د ویلې کولو د فابریکې د پرانستلو په مناسبت غونډه کې ویلي دي چې افغانان په داسې اساسي قانون ولاړ د سیاسي نظام غوښتونکي دي او هیڅ قوت نشي کولی چې ملي هدف ته د رسیدو په لار کې د دغه هیواد مخه ونیسي خاغلی غنی ویلي دي چې اوس د دې وخت رسیدلی دی چې د بحران د پای ته رسولو دپاره ټول اړخونه چمتووالی ولري جمهور رئیس غنی وایي کله یوې خوا ځینې کسان د غلا د ځمکو د غصب او دې ته ورته نامشروع لارونه بیت المال لوټوي خو بل پلو داسې کسان هم شته چې د ملي ګټو په اساس په افغانستان کې په مشروع پانګې اچونې هم خپله ګټه کوي او هم خلکو ته د کار زمینه برابروي په افغانستان کې اوس د اوسپنې د ویلې کولو شپږ فابریکې فعالې دي چې په روان لمریز کال کې د تولیداتو اندازه 220,000 ټنو ته رسیدلې ده اسوسییټډ پریس رپورت ورکړی دی چې سلویخ کاله مخکې د ایران په مقدس ښار قوم کې احتجاجونو اول وارې همالته اسلامي انقلاب راوپاره او یو کال وروسته د سلطنتي نظام د ړنګېدو سبب شو د رضا شاه پهلوي مخالفین د ملک نه ووتل او قریب 14 کاله کېږي چې د عراق د نجف په مقدس ښار کې ژوند کوي د هند یوې محکمې قدرتمند محلي سیاستمدار د حکومت په بودیجې کې د غبن په تور په 3.5 کاله بند محکوم کړ محکمې لالو پرساد یادیف او 15 سنه نور د بهار د ایالتي حکومت 8.5 میلیون روپیو په غبن کې مجرم ګڼلې دي قاضي شیوال پال سنگ نن د شنبه په ورځ ټولو مجرمینو ته د 3.5 کلونو نه نیولې تر 5 کلونو پورې د بند سزا واوروله د یادیف د زوی تاج پرتاب یادیف د وینا له قراره د یادیف د بند سزا دوسیه به د استیناف محکمې ته وړاندې شي متحده ایالات او پاکستان ته خبرداري ورکړی دی چې تروریزم په خلاف په مبارزه کې د کمزورتیا له امله به 1.9 میلیارډ ډالر کلنۍ مرسته لګوتو ووزي په اسلام آباد او پنټاګان کې د امریکا غږ د خبریالانو د رپورټ خلاصه سی سلیمان شال لولي
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له پاکستان سره په بشپړه توګه د متحده ایالاتو د نظامي مرستو د ختمولو په باب د یو امریکایي سناتور رین پال د وړاندیز ملاتړ کړی دی ټرمپ د جمعې په ورځ په خپل ټویټر کې ولیکل چې دا یوه ښه مفکوره ده د امریکا د خارجه وزارت وایاندې هیدر ناوټ خبریالانو ته ویل
زمنګ
دا پریکړه لپاره هرگز د پاکستان لپاره د تعجب وړ نه جمهور رئیس ټرمپ خارجه وزیر ریک ټیلرسن او د دفاع وزیر جیمز میټس پاکستانی مشرانو سره خبرې کړې وي او زمنګ په اندېښنوي آگاه کړو د سناتور پال د وړاندیز لمخې کومې پیسې چې متحده ایالات د پاکستان پوسټ لیګي په خپل په داخل د امریکا کې باید بنیادی زیربناو په ترمیمولو ولګول شي جمهور رئیس ټرمپ وایي پاکستان له متحده ایالاتو نه 3 میلیارد ډالر مرسته لاسته راوړي خو پاکستان وایي چې د 2 میلیارد ډالر جملې نه 9 میلیون ډالر ورته رسولي او 9 میلیارد ډالر امریکا باقی ده د ټرمپ د ادارې د اعلان پاکستانیان ډېر ورخطا کړی دي سلیمان شاه امریکا غا واشنگټن
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د ګرجستان په خوانی جمهور رئیس ساکاشویلی هوډ کړی دی چې کله د اوکراین چارواکي اقدام وکړي چې دی ګرجستان ته د محاکمې د پاره ولیږي، نو دی به د ګرجستان د حکومت په ضد مبارزه وکړي. په پایتخت تبلیسی کې محکمې ساکاشویلی په غیاب کې محاکمه کړې او له دې کبله یې مجرم ګڼلی دی چې د جمهوري ریاست په وخت کې د خپل قدرت نه غلطه استفاده کړې ده. ساکاشویلی د محکمې د جمعې د ورځې حکم چې په بند محکوم کړی دی سیاسي توطعه بللې ده، وایي دغه حکم د قانوني سره هیڅ اړخ نه لري. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ په دغه شنبه او یک شنبه جمهور غوښتونکو وکیلانو او د خپل کابینې د غړو سره په کم دیوید کې چې د جمهوري ریاست تفریګه ده ګوري او په یو لار مسلو غږیږي.
We have a lot of things to work on, a lot of things to accomplish.
جمهور رئیس ویل ز د سناتورانو سره غږیږم، د وکیلانو سره غږیږم چې مونږ کم دی وتزو په ډیرو مسلو غږیږو او ډیره مسلې دي چې باید هغه تر سره کو. دی وایي د اسهامو بازار خلور دی او نن به ډیره لوري شي وي. مونږ یو مثال قائم کړی دی او وایي چې زما په فکر دا باید ادامه ولري. د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس او د کابینې سو وزیران به هم په دغه غونډه کې برخه ولري. مالیزیا منلې ده چې یو امریکایي کمپنۍ ته اجازه ورکړي چې د مالیزیا د هوایي شرکت 300 نمبر پرواز د الوتکې د پیدا کولو د پاره پلټنه شروع کړي. د غلوتکې د 2014 کال د مارچ په میاشت کې یو دم غایب شو. 200 بوینګ الوتکې چې 209 تنه سورلې پکې وي د کوالالمپور نه بیجینګ ته روانه و چې په اسرارامیز ډول یو دم غایب شو. د مالیزیا، چین او استرالیا حکومتونو 2018 کال کې د جنوري په میاشت کې د الوتکې د لټولو نه نور لاس واخیست. او د امریکا سمندري قوې ویلې دي هغه ترانسپورتي الوتکې پیدا کړې ده چې د نومبر په میاشت کې د فلیپین په بحیره کې وغورځیده او درې غواسان یې ووجل. C2 Greyhound الوتکه د تانکس ګیوینګ نه یو ورځ مخکې چې سپرلی او سامانونه په جاپان کې د امریکا د اډې نه د رونالد ریګن الوتکې وړونکې بیړۍ ته وړل، د یو عادي پرواز په وخت کې په دغه بحیره کې وغورځیده. سمندري قوې ویل دي راتلونکو هفتو کې به یو ټیم د سقوط زیاته ورشي چې الوتکه او ټوټې پرچې راوباسي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
محترم اوریدونکو، خبرونه مو اوریدل. اوس د خبرونه لومړی راپور اخلو. د افغانستان حکومت د امریکا له خوا پر پاکستان د مرستو زنډول ستایلی دي. افغان حکومت وایي چې کابل د هر هغه عمل هرکلی کوي چې پاکستان له ترهګرۍ سره مبارزې ته اړ باسي. نور تفصیل د امریکا غږ آشنا تلویزیون د همکار رحیم ګل څاروان په راپور کې واوري.
د پاکستان په تړاو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ټویټ وروسته د امریکا له خوا په پاکستان د نظامي مرستو درول د افغانستان د هرکلی وړ ګرځېدلی دي. ارګوایي هر هغه اقدام چې ترهګری په کلمینځه لاړه شي په افغانستان کې د سولې او ثبات لامل وګرځي او د سیمې د کړنلارې د بدلون لامل شي افغانستاني هرکلی کوي.
ان چې اتفاق افتاده
څه چې پیښ شوی د ملي یووالي د حکومت د فعال بهرني سیاست محصول دی. موږ په بهرني سیاست کې لخپلو نړیوالو شریکانو سره ښه او موثره همکاري لرو.
اجرایه ریاست وایي پر پاکستان تر دې زیات فشارونه وارد شي چې د ترهګری ضد جګړه کې مرسته وکړي.
د افغانستان حکومت فکر کوي چې دا مثبت لوري ته شګامونه دي. مهمه ده چې نور اقدامات هم وسي تر څو بالاخره پاکستان د تروریزم پر ضد همکاري ته تشویق شي.
د پارلمان غړي په پاکستان تر دې هم د زیاتو فشارونو غوښتنه کوي.
په پاکستان باندې زه فکر کوم دغه اوسنۍ غسي مرستې ور باندې بندې کړي دي، دا به څومره موثره نه وي تر څو پورې په پاکستان باندې نور زیات فشارونه رانوړي. پاکستان
دغه تحریمات په وسیع ډول ورته عملی نسی. درغو پاکستان پر زنګنو نارضی، درغو پاکستان د طالبانو د سپورټ او د حمایت سره لاس نه اخی.
سیاسي سیړور کې مشتاق رحیم په دې باور دی چې دا بندیزونه به پاکستان له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي.
په داسې یو حالت کې د امریکا مرستې یو ډول د دوی د بودیجې یو معمول ګرځېدلې برخه وه او د دې قطع کېدل به د معنا چې د بودیجې یو معمول اړخ لمنځي. ستری روپی وی او د دوی د یو خانه برخه جوړوله په ځانګړي ډول د دوی نظامی مصارف ډیر لوړ دي. په نظامیانو باندې ډیر سرمایه‌ګزاری کیږي په پاکستان کې او دغه پنګونه دوی د امریکای د مرستو نه پوره کوله چې دا اوس د دې بندیدلو سره په دې معنی باندې وی چې دوی خپل د عادي بودیجې نه ډیر روپی په نظامی برخه باندې مصرفوي چې فشارونه به په هیواد او په عام وګړو باندې راځي.
کابر خاریان د تاوتریخوالی ختمول غواړي.
د پاکستان باندې د مرستو باندې دل کولای شي تر یو حد پورې هغه نامنګان چې په افغانستان کې شتون لري کمی کی، او دا په پاکستان باندې هم مستقیم انغیز لري، ځکه چې هغه ملک تروریستان یا هغه دهشتګر چې دی هغه ته ځالې ورکړي دي.
ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوي کال په لومړیو کې په خپل ټویټ کې ویلي چې پاکستان ته امریکا 3.5 میلیارد ډالر ورکړي او دغه هیواد امریکا تیروسته ده. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
محترم اوریدونکو، د انتخاباتو د کمیشنرانو د غوراوي کمیټې د خپلواک کمیسیون د یو غړي د غوره کولو چارې پیل کړې دي. د دغه کمیټې د چارواکو پر وینا د ټاکنو په کمیسیون کې د یوې خالي څوکۍ لپاره 55 کسانو نومونه لیکلي دي چې 3 کسان به ترې ارګ ته معرفي شي. تفصیل له کابل څخه د امریکا غاک خبریال ممتاز بهیر په ریپورت کې واوري.
د ټاکنیزو کمیسیونونو د غړو غوراوي کمیټه وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د یو غړي د غوره کولو لپاره یې کار پیل کړی او ډیر ژر به د افغانستان ولسمشر ته 3 وړ کسان معرفي کړي. دغه کمیټې وروسته له هغې یو ځل بیا په کار پیل کړی چې د افغانستان ولسمشر د روان کال د قوس میاشتې په 24 نجیب الله احمدزی د ټاکنو د خپلواک کمیسیون له ریاست څخه ګوښه کړ او له اړوندو بنسټونو څخه یې وغوښتل چې د دغې څوکۍ لپاره وړ کسان ارګ ته ور وپیژني. د غوراوي کمیټې رئیس جاوید رشیدی د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د ټاکنو کمیسیون د یوې خالی څوکۍ لپاره 80 کسانو فورمې ترلاسه کړې وي او 55 کسانو بیرته دغه کمیټې ته خپل اسناد سپارلي دي.
کمیټې گزینش کوشش خواهد کرد.
هغه ویل د غوراوي کمیټه به هڅه وکړي د هغو فورمو په اړه چې بیرته کمیټې ته سپارل شوي دي د ټاکنو قانون او د کمیټې د کاري تګلارې پر بنسټ د سیړنو له پړاوونو وروسته 3 تنه کاندیدان چې تر ټولو عالی او مناسب معیارونه یې پوره کړی وي د جمهوری ریاست محترم مقام ته معرفي کړي او محترم ولسمشر به له دغو 3 کسانو څخه یو کس د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته معرفي کړي. د ټاکنیزو کمیسیونونو د غړو غوراوي کمیټې د 1995 کال په عقرب میاشت کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د غړیتوب لپاره د 21 او د ټاکنو د شکایتونو اوریدو کمیسیون ته د 15 کسانو د نمونو لیست د افغانستان ولسمشر ته سپارلی و او ښاغلي غنی له همدغو لیستونو څخه ټاکنیزو کمیسیونونو ته نوي کمیشنران معرفي کړل. له ټاکنو څخه د سار یو شمېر بنسټونه د حکومت او د غوراوي کمیټې نوی اقدام د ټاکنو د قانون خلاف ګڼي او ټینګار کوي چې حکومت باید د ټاکنو د قانون د 14 مادې پر بنسټ د نوماندانو له پخواني لیست څخه د ټاکنو د کمیسیون خالی څوکۍ ډکه کړي. د افغانستان له ټاکنو څخه د سار بنسټ مشر جاندار سپینغر امریکا غږ آشنا ته وویل حکومت په دغه اقدام سره هڅه کوي چې د ټاکنو کمیسیون ته د خپلې خوښې کس وردن نه کړي.
د کمیسیون اعتبار لا کم کی، هغه سیاسي اجماع کې به نورم درزونه اضافه کی او مشکلات به زیات راوړي. ما ته د سوال زیاته دی چې د کمیسیون قانوني اساسي یو غړی د حقوقي بشر یو غړی چې ټوله ورځ میرمن سیما سمر دا په فریاد د قانون نه وایي او همداسې د سترې محکمې یو غړی چې ډېر معتبر ارګان دی څنګه حاضریږي چې د رئیس جمهور په غوښتنه په یو غیر قانوني پروسه کې داخل شي او د حکومت په خوښه دوی یو بهیر سرته ورسوي. دا واقعا
ښاغلی سپینغر د غوراوي کمیټې بیا جوړول او د دغې کمیټې راتلونکې پریکړې هم له قانون سره په ټکر کې وبللې او ټینګار یې وکړ چې ولسمشر غني باید د دغې ستونزې د حل لپاره د ټاکنو د قانون 14 ماده تعدیل او نوی تقنیني فرمان صادر کړي. خود غوراوي کمیټې چارواکي وایي د قانوني تشه د ټکولو پر سر یې شاوخوا 30 ورځې د حکومت له لوري سره بحثونه کړي او ټینګار کړی چې حکومت باید د پخواني لیست څخه یو کس د ټاکنو کمیسیون ته معرفي کړی وای، خو حکومت په دغه لیست کې د کمیسیون د غړیتوب لپاره وړ کس نه دی موندلی نو ځکه یې د ښکېلو اړخونو په سلا د نوي کس موندلو لپاره بیا اقدام وکړ. ممتاز بهیر، آشنا راډیو، کابل.
په اسلام آباد کې چارواکو له افغان کډوالو څخه غوښتي دي چې په یوه میاشت کې خپل هیواد ته ستانه شي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ د پاکستان د حکومت د تازه پریکړې په باب اندېښنه ښودلې ده. د امریکا غږ آشنا تلویزیون همکار احمد شکیب دوست په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د مرستیال زردوشت شمس سره مرکه کړې ده چې اورېدو ته یې ستاسو پام راګرځوو.
په یو میاشت کې د شاوخوا 1 میلیون افغان مهاجرینو ستنېدل څه آسان کار نه دی. آیا تاسو د پاکستان له حکومت سره په دې اړه خبرې پیل کړې دي؟
دغه تصمیم اوسنی حالت کې غیر عملی دی، چونکی بیخی دا تازه موضوع ده. دا موضوع به موږ سره په جدي توګه مطرح کوو، خو فعلا هغه خپلو مربوطه ادارو سره موږ په تماس کې، نو دوی اوس مهال یو مکتوب د سرحدونو چارو وزارت د پاکستان یا سفران هغه صادر کړی دی ټولې امنیتي ادارو ته او نورو اړوندو ادارو ته، چې حداقل په دې موده کې چې نهایي تصمیم نیول کېږي دغه کډوال ونه ځورول شي.
خو تر اوسه پورې ستاسو د وینا له مخې نهایي تصمیم نه دی نیول شوی، داسې خوشبیني شته؟
دا خو طبیعي خبره ده، ځکه چې اوس مهال هغه د داوطلبه د تلو پروسه چې ده ملګرو ملتونو د یونیسیر په همکارۍ هغه په مخ کې وړل کېږي، نو هغه پروسه هم چونکې ژمی په افغانستان کې سختي، هغه دغه درې څلور میاشتې توقف لري، نو هغه غالبا په مارچ کې پیل کېږي. نو په دغه موده کې خو په دې غیر عملي ده چې هغه پروسه هم ولاړه ده، هغه کم یو څه امکانات چې دغه کډوالو ته بیرته د تلو په وخت کې ورکول کېږي هغه هم اوس نشته دی، نو په دې اساس راتلونکي کې به په نهایي تصمیم نیول کېږي.
شام صاحب، ویل شي وو چې دوه میاشتې مخکې پاکستان منلی وو چې په خپل خاورې کې به د افغان کډوالو د اوسېدو موده د یو کال لپاره وغځوي. پاکستان ولې د افغانستان په مسالې کې پر خپلو ژمنو عمل نه کوي ستاسو په نظر؟
ښه، دلته یو څه نور عوامل هم شته دی. یو خو موږ تاسو پوهیږو چې دغه اوسني سیاسي اوضاع چې ده په دې باندې مستقیم تاثیر لري. بل یو دا ده چې دلته انتخابات هم را روان دي، ممکن اوسنی حکومت دغه مسولیت بل حکومت ته پریږدي، نو داسې زمنګ فکر هم دا دی او برداشت هم دا دی چې ممکن د اواسطو پورې دغه پروسه تمدید شي. نو دغه یو څه عوامل دي چې انتخابات را روان دي او بیا نوی حکومت راځي، ممکن چې هغې پورې دا پروسه دغه شي.
پاکستان ویلي چې د افغان کډوالو د ستنولو مسله به له یونیسیار ادارې او نړیوالې ټولنې سره مطرح کړي. تاسو به ممکن په اسلام آباد کې له بهرنیو ډیپلوماتانو سره په تماس کې یاست، نړیواله ټولنه په دې اړه څه نظر لري؟ په دغه یو میاشت کې دننه د کډوالو ستنېدل خو آسان کار نه دی، په دې اړه به د نړیوالې ټولنې نظر په اسلام آباد کې خصوصا د ډیپلوماتانو نظر به څه وي؟
دلته شکیب صاحب یو موضوع خبر تاسو ته اشاره وکړه، دغه کابینه چې د دوی کوم تصمیم نیولې ده نو یو لارې بیا پریښې ده، هغه هم په دې پوهیږي چې دا په دغه لنډه موده کې دا غیر عملی ده، نو هغه هم دا ویلي دي چې یونیکسیار او اړوند ارګانونه باید د افغانانو د بیرته تلو لپاره هغه زمينه برابر کړي او د دې البته په خپل خوخه او هغه بایزتا تک د لپاره، نو هغه بیا بیرته هله بخون کړي چې دلته یو لار خلاص ده هم د مذاکره او هم د دغه اړوند ارګانونه چې دی نړیوال چې په راس کې د یونیکسیار اداره ده، د یونیسیر ادارې سره او نور ادارات چې دغه سره موږ په تماس کې، به خصوصا دغه تصمیم چې راغی هغه هم زموږ په سیر اندېښمن دي، خو په راتلونکو ورځو کې به ان شاء الله په دغه برخه کې بیا مجالس نیول کیږي او هغه نهایي تصمیم باندې وتا باندې هغه بیا اغیز ولري.
امریکا وای واشنگتن په ایران کې د حکومت ضد مظاهرې څاري. امریکا دا څرګندونې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې کړې دي، خو ایران د امنیت شورا غونډه د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د قدرت څخه ناوړه استفاده بللې ده. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
دغه اعتراضونه د دسمبر په 13مه د ایران په لسګونو ښارونو او ښارګوټو کې پیل شول. مظاهره کوونکو د اقتصادي وضعیت او په عراق، سوریا، لبنان او یمن کې د حکومت د لګښتونو په اړه غوسه څرګنده کړه.
Today the people of Iran
نن د ایران خلک خپل حکومت ته وای د ترهګری ملاتړ ودروي، قاتلانو او دیکتاتورانو ته د میلیارډونو ډالرو پیسو ورکول بند کړي، په بهرنۍ جنگلای او نایابتي جګړو زموږ د پیسو لګول بند کړي، زموږ په اړه فکر وکړي.
هلي د امنیت شورا د دې غونډې غوښتنه کړې و، خو ځینو غړو وویل چې دغه شورا د دې موضوع په اړه مناسب ځای نه دی. د روسي سفیر تور ولګاو چې امریکا د کورنۍ او سیاسي موضوعاتو په اړه پامنیت شورا کې د خپل غړیتوب نه ناوړه استفاده کوي.
که دغه منطق تعقیب کړو نو موږ باید امریکا د یقیني کوي چې اعتراضونه سوله ایز واوسي، نو یو ځل بیا ایران هم مستثنا نه دی.
که څه هم ځینو اروپایي استازو اوسنی وضعیت ته په کتو د ایران د 2015 کال د اټومي موافقې د ساتلو په اړه اندېښنه څرګنده کړه، خو نور وویل چې د وروستیو بشري سرغړونو موضوع باید بیل وساتل. د ایران د اټومي موافقې موضوع په داسې حال کې راپورته شوه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون د اسوسییټډ پریس خبری اجانس له یو خبریال سره په یو مرکه کې وویل چې د دې موضوع په اړه به یو قانوني تعدیل په راتلونکې اونۍ کې رامنځته شي.
Tillerson said it's unclear what
Tillerson په خپل مرکه کې وویل چې هیله لري د تعدیل د جنوري تر 12 یا تر هغې څو ورځې وروسته رامنځته شي، او دا معلومیږي چې ولسمشر ترامپ له دې موافقې زیات پشان شي.
که څه هم د کانګرس غړي او د ټرمپ د اداري چارواکي به د ایران د اټومي فعالیتونو د محدودیتونو د کلکولو په اړه خبرې ونه کړي، خو دا د ولسمشر لپاره په دغه موافقه کې د پاتې کېدو لپاره د وړو پوزه کېدلی شي. هغه دغه موافقه احمقانه بللې ده او ویلی دی چې دا باید لغوه شي او یا پکې بدلون راشي. د اوسنی قانون له مخې ولسمشر باید په هرو درو میاشتو کې هغه نرمښت تایید کړي چې په 2015 کال کې د ایران د نړیوالې اټومي موافقې وروسته رامنځته شوی دی.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي غواړي افغانستان د پولادو په صادرونکو هیواد باندې بدل کړي. ښاغلی غنی د خان سټیل د اوسپنې د ولې کولو د فابریکې د پرانیستلو غونډې ته په وینا کې له پانګوالو څخه وغوښتل چې د اوسپنې د کان د رایستلو په برخه کې دې پانګه واچوي. پام وکړئ، په دې هکله له کابل څخه د امریکا غږ آشنا راډیو د خبریال اکرام شینواری ریپورت ده.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ کابل کې د خان سټیل د اوسپنې د ویلې کېدلو د فابریکې د پرانیستلو په مراسمو کې د وینا پر وخت په دې باندې خواشیني وښوده چې یوازې د حاجي ګک د اوسپنې کان 2 میلیارده ټنه د اوسپنې زیرمې لري، خو افغانستان لا هم د ورځې 3.5 زره ټنه پولاد له بهر څخه واردوي.
هدف مایز که افغانستان
خاغلی غنی ویل زمونږ هدف دا دی چې افغانستان د پولادو د صنعت په برخه کې د پولادو د یو واردونکي هیواد پر ځای په صادرونکي هیواد بدل شي. جمهور رئیس غنی افغان پانګوالو ته وړاندیز وکړ چې په ګډه د اوسپنې د یو کان د ایستلو لپاره پانګونه وکړي.
یوازې د حاجي ګک معدن 2 میلیارده ته رسیږي، باقي اوسپنه د افغانستان ته چې وګوره ما ورباندې په تېر هفته کافي مرور کړی، ځکه ستراتیجي د معدنو مې جوړول، دلته کافی امکانات شته. اما بل داده چې اوس ژوندی مثال در اوس د افغانستان خامو موادو ته اتاس اړتیا ده، او ځکه چې تاس اړتیا لري معلوم ده چې داخلي بازار په کار اچول کېدای شي.
حجي خان محمد وردک د خان سټیل فابریکه د 10 میلیونه ډالرو په لومړنۍ پانګونه جوړه کړې چې د جوړولو کار یې په 2015 کال کې پیل شوی و. د دغې فابریکې د خاوند ښاغلي وردک په وینا که حکومت ورڅخه ملاتړ وکړي نو د 10 میلیونه نورو ډالرو پانګونه هم په دې فابریکه کې کېدلی شي.
د فابریکې پر جوړولو پر مهال مو ډېرې ننګونې او ستونزې وګدلې، او تر ډېرو خواریو وروسته مو د فابریکې لپاره په خپله ګږ ځمکه راونیوله او د جوړېدو کار مو پیل کړ. 25 میگاواټ ظرفیت مو ورته په نږدې 3 میلیونه ډالرو ځانګړی سبسټیشن جوړ کړ. د سبسټیشن له فابریکې څخه نږدې 5 کیلومتره لرې دی، او تر دې ځایه مو په شخصي لګښت د برېښنا پایې او لاین راوغځوه.
اوس مهال په دغه فابریکه کې تر 1500 پورې کارګران چې 50 بهرنیان دي کار کوي. دا فابریکه شاوخوا 250 ټنه ګول سیخ تولیدوي. د فابریکې چارواکي وي ژر به تولید په ورځ کې 400 ټنو ته لوړ شي. د 2013 کال د مرکزي احصایې د معلوماتو له مخې افغانستان په کال کې 215 میلیونه ډالرو معادل یوازې ګول سیخ واردوي. د افغانستان د سوداګرۍ صنایع د خونی د مرستیال خانجان الکوزي د وینا له مخې اوس مهال افغانستان ته په کال کې د پولادو د واردولو اندازه 650 میلیونه ډالرو ته رسیږي.
اوس هم تقریبا 4500 ټنه سیخ ګول د ورځې را واردو. دا ډیر لوی ظرفیت دی. دغه فابریکې چې موږ اوس لرو دا فابریکې تقریبا 1000 ټنه تولید د ورځې کوي په افغانستان کې که دوی ته فرصت برابر شي.
د خان سټیل فابریکې د پالیت د مخه د اوسپنې 15 نورې فابریکې هم په کابل او هرات کې پالې وي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال خانجان الکوزیا وایي خان سټیل په خپله بڼه کې یوازینۍ فابریکه ده چې د نړیوالو معیارونو له مخې جوړه شوې او پکې د کارګرانو ژوند ته د پاملرنې تر څنګ د چاپیریال ساتنې ته هم پاملرنه شوې ده.
د خان سټیل په هغه سټنډرډ جوړ شوی دی چې دا سټنډرډ په ایران کې نشته، دا سټنډرډ په پاکستان کې نشته دی، دا کندر چې دلته جوړ شوی دی یوازې ازبکستان کولی شي چې زموږ سره رقابت وکړي، بل هیڅوک نشي کولی.
په افغانستان کې د اوسپنو د ویلې کېدلو دغه شپږ فابریکې سره ډېره د ساختماني چارو لپاره ګول سیخ تولیدوي. په اوس وخت کې د دغو شپږ فابریکو تولید کلنۍ کچه 2000 ټنو ته رسیږي. د اوسپنې د ویلې کېدلو د فابریکو د جوړېدلو وړاندې زړې اوسپنې چې د کباړ په نوم یادیږي بل افغانستان څخه ګاونډي هیواد پاکستان ته د قاچاق په ډول وړل کېدلې. په دغو کباړ شوو اوسپنو کې تر ډېره په جنګ جګړو کې د تخریب شوو پوځي وسایطو اوسپنې هم شاملې دي. افغان حکومت د دغو اوسپنو پر قاچاق بندیز لګولی، خو ښاغلی الکوزیا وایي اوس هم کله کله فاسد مامورین د دغو اوسپنو قاچاقبرو سره مرسته کوي. جمهوریت غني په نننۍ غونډه کې ټلیفوني اړیکې له لارې د دفاع وزیر ته امر وکړ چې وروسته له دې دي دغسې اوسپنې د خان سټیل په فابریکه وپلوري. همداشان جمهوریت غني په دې غونډه کې په افغانستان کې د صنعت د ودې لپاره افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت نوم د افغانستان د صنایع او سوداګرۍ وزارت ته واړوه.
د افغانستان د ملي محافظ ګوند په کابل کې په یوه لوی غونډه کې چې قومي مشرانو او پخوانیو مجاهدینو پکې ګډون کړی و ټینګار وکړ چې د سولې پروسه بل هیڅ بدیل نه لري. د دغه ګوند مشر سید حامد ګیلانی وایي چې د طالبانو ډیر مشران په افغانستان کې دي، خو د سولې عالي شورا چارواکي وایي چې د بین الافغاني سولې د خبرو لپاره د ټولو اړخونو له هڅو څخه هرکلی کوي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریالې لیمې نیازی په راپور کې واوري.
په کابل کې د شنبه په ورځ شاوخوا 2500 قومي مشران، پخواني مجاهدین او د سادات قوم مشران د ملي محاذ ګوند لخوا د بی طرف علما او قومي مشرانو مجلس تر نامه لاندې په غونډه کې راټول شوي وو او د سولې د خبرو اترو په څرنګوالي خبرې وکړې. د محاذ ګوند مشر سید حامد ګیلانی په دغه غونډه کې وویل چې سوله بدیل نه لري او د سولې پروسه رقابتي پروسه نه ده. خاغلی ګیلانی وویل له کومو لارو چې باید سوله تامین شوی وی هغو لارو کومه نتیجه نه ده ورکړې. خاغلی ګیلانی همدارنګه وویل چې افغانستان اوس مهال د تپل شوو جګړو په میدان بدل شوی دی. خاغلی ګیلانی وویل ډیری طالب مشران په افغانستان کې دي او زیاته یې کړه،
ولې هغه شایعات نور نه منم، هغوی چې وایي چې مشرتابه د طالبان بل چیرته دي، هغوی د ضعف نه وایي چې کوم کار نشي جوړولی، زور نه رسیږي، پلمې کوي. اکثریت د مشرتابه د طالبانو اوس وطن کې دی. خپل په طالبان هم غکوم چې وطن دې دی، په دولت هم وایم چې وطن دې دی، د هر خوانه چې موري په جنگ کې د دې وطن بچیان دي.
خاغلی ګیلانی وویل که طالبان او د افغانستان حکومت له بل سره د سولې مذاکراتو او خبرو اترو ته چمتو نشي او یوې هوکړې ته ونه رسیږي، پردیان نشي کولی دغه هیواد کې د سولې پر راوستلو کې مرسته وکړي. د ملي محاذ مشر وویل د سولې د مذاکراتو او خبرو اترو لپاره د افغانستان له ټولو قومي مشرانو او مخورو څخه یو کمیسیون جوړیږي چې د سولې په اړه به د ټولو نظریو او وړاندیزونو باندې بحث وشي. په همدې حال د سولې عالي شورا هم د سولې په تړاو دا ډول ناستو څخه هرکلی وکړ. د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر محمد اکرم خپلواک امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل د بین الافغاني مذاکراتو اړوند که هر ګوند او ډلې هڅه کوي دوی ورته هرکلی وایي.
افغانستان د جرګو مرکو وطن ده، د روحاني شخصیتونو، علماو او قومي مشرانو ونډه تل په دې برخه کې ډیره مهمه وي. موږ په ټول ملت غږ کوو چې د سولې غږ راسره بدرګه کړي او هر یوه ډله او قومي مشرانو، مخور او علما او روحاني شخصیتونه چې په دې برخه کې رول لوبولی شي ورته هرکلی وایي.
د سولې د عالي شورا دغه چارواکي د طالبانو د مشرتابه د موقعیت په اړه وویل چې سولې عالي شورا اوس هم په دې عقیده ده چې د طالبانو د مشرتابه مهمه برخه له افغانستان څخه بهر ده.
د سو خبرونو سرخط لرو. جمهور رئیس اشرف غنی ویلي دي چې هیڅ قوت د افغانستان د ملي هدف مخه نشي نیولی. امریکا پاکستان ته خبرداری ورکړی دی چې د تروریزم په خلاف کمزورتیا به ورته قیمته تمامه شي او 1.9 میلیارد ډالر مرسته به له ګوتو ووځي. جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د جمهوري غوښتونکو وکیلانو او همدغه شان د کابینې د غړو سره په کم دیوید کې په یو لړ مسلو باندې غږیږي. د ګرجستان پخوانی جمهور رئیس ساکاشویلی هوډ کړی دی چې که د اوکراین چارواکي اقدام وکړي چې دی ګرجستان ته ولیږي نو دی به د ګرجستان د حکومت په ضد مبارزه وکړي.
درنه اردوونکو، تاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله زموږ اوسنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه پورې چې بیا تاسو درنه خدمت حاضرېږو، تاسو په لوی وبښونکي خدای سپارو. د خدای په امان.